یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام، د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خپرونه کې امریکا د داعش ډلې د خراسان برخې درې تنه مشران د نړیوالو تروریستانو په توګه نومولي دي. د طالبانو غبرګون
د سلطان علي نظام چې دوی یادي ده درې کاله مخکې وژل شوی په ننګرهار کې، چې همدارله نه ده د نور کسانو موږ نه پېژنو مشهورې څېرې.
اروپایي ټولنه او د منځنۍ اسیا هیوادونه غواړي د افغانستان خاوره د تروریستانو د ځالې په توګه ونه کارول شي. په غزنی کې ماینونو په یوه اونۍ کې اووه تنه ماشومان وژلي دي.
له طالبانو څخه هم غوښتنه دا ده چې دغه ماینونه وکړي، د خلکو د لارې د تګ لپاره خلاصه کړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا فضایي اداره د ځمکې د ژغورنې په هدف فضایي ماموریت پیلوي. نور مطالب هم لرو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
امریکا افغانستان کې د داعش پر مالی ملاتړ کوونکي بندیزونه ولګول. د طالبانو حکومت پرون د یو شمېر وزارتونو او نورو ادارو لپاره نوي سرپرست وزیران او مسؤلان وټاکل، او د پاکستان صدر اعظم ویلي هند کولی شي د دوی له خاورې افغانستان ته مرستې ورسوي. بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو پرون دوشنبه پر هغه کس چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ ته د مالی اسانتیاو په برابرولو تورن دی بندیزونه ولګول. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د امریکا خزانه وزارت ویل چې عصمت الله خلوزای په تور لیست کې شامل کړي، ځکه هغه تورن شوی چې په ترکیه کې د حوالې په نوم د پیسو د لیږدولو د یوې غیر قانوني شبکې له لارې د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګ ته مالی مرستې استولي. د خزانه وزارت د غراز درې تنه نور هم چې نمونه نه دي په ډاګه شوي، په افغانستان کې د داعش ډلې د مشرانو په توګه د هغوی د رول په خاطر د ځانګړو نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل کړي دي. د دې وزارت د بهرنۍ شتمنۍ د کنټرول د برخې مسؤول اندریا ګاکی وویل دغه اقدام د دې ښکارندویي کوي چې امریکا د داعش په وړاندې جدي دی او نه پرېږدي چې غړي یې له نړیوال مالي سیستم څخه په استفادې په افغانستان او له هغه ورهاخوا د تروریستي فعالیتونو ملاتړ وکړي. د طالبانو حکومت پرون د یو شمېر وزارتونو او نورو ادارو لپاره نوي سرپرست وزیران او مسؤلان وټاکل. د دوی په نوې ګمارنه کې 22 کسان شامل دي چې نږدې ټول مولایان او ملایان دي او د طالبانو نږدې کسان. په دې ګمارنه کې چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د فرمان پر اساس شوی، شهاب الدین دلاور د قانونو او محمد عباس اخند د حوادثو ضد وزارت د سرپرستانو په توګه معرفي شوی دي. 15 نور ګمارنې بیا د وزارتونو مرستیالۍ او د نورو ادارو او ریاستونو مشرتابه ته شوي دي. پر طالبانو تل دانی وکه کیږي چې ګمارنه کې د ټول شمولۍ اصل په پام کې نه نیسي او تر ډیره هغه کسان ګماري چې یوازې دیني زده کړې کړې وي. طالبان بیا دا تورونه ردوي او وایي د دوی په کابینه کې د هر قوم استاد شته او داسې کسان هم پکې دي چې پر دیني زده کړو سربیره نورې مسلکي زده کړې هم لري. اروپایي ټولنې د افغانستان له ګاونډیانو وغوښتل چې له کډوالو څخه د ناوړه استفادې مخه ونیسي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون دوشنبه د افغانستان پر شمالي ګاونډیو هیوادونو غږ وکړ چې د هغه څه مخه دي ونیسي چې د بلاروس د چارواکو له لوري د سیاسي هدفونو لپاره د کډوالو ناوړه استفاده وبلله. یو شمیر پخوانی افغان پوځیان چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته په هند کې پاتې دي له خپل نامعلوم برخلیک څخه سر ټکوي. د فانوس په نوم یو پخوانی پوځي تیره شپه ناوخته له نوې ډیلي ازادي راډیو ته وویل چې دوی دغلته د امریکا سفارت او د ملګرو ملاتونو دروازې ور ټکولې خو چای غم نه دی خوړلی.
موږ له ملګرو ملتونو سره خبرې وکړې. هغوی راته وویل چې کوم ځانګړی پروګرام نه لري چې راسره مرسته وکړي. نمونه مو لیکو، کارت درکوو او نتیجې ته په تمه اوسئ.
د ښاغلي فانوس په وینا د دوی شمیر شاوخوا 200 کسانو ته رسیږي چې پکې په لسګونو هغه پوځیان هم شامل دي چې د پخواني حکومت لخوا هند ته د روزنې لپاره استول شوي وو او د روزنې له بشپړېدو مخکې کابل د طالبانو لاسته ولوېد. د افغان جاپان روغتون رئیس ډاکټر زلمی رښتین وایي د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره د دوی روغتیایي وسایل او درمل په خلاصي دودي او کور سره جر مرسته ونه شي نو نشي کولای چې نور ناروغان ومني. ښاغلی رښتین پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د هیلت نیټ له موسسې سره چې له دوی سره یې مرسته کوله موجوده قرارداد پرون دوشنبه پای ته ورسید.
عملی همکاری نه کړی خو ولې وادي کړی دي چې نن یو ټیم راغلی و او دوی ویلي مونږ کوشش کوو چې دوی ته یو د حل لاره پیدا کړو او مونږ تاسو سپور کړو.
تر دې مخکې هم د دې روغتون چې په کابل کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې یوازینی روغتون دی مسؤلانو او روغتیا پالانو د درملو اکسیجن او روغتیایي تجهیزاتو ترڅنګ د خپلو تنخواو د نه ورکړې شکایتونه کړي وو. په کابل کې د متحده عربی اماراتو د سفارت له بیا پرانستل کېدو وروسته سعودي عربستان هم غواړي چې خپل سفارت پرانیزي. عربي رسنیو پرون خبر ورکړ چې سعودي عربستان په کابل کې د خپل سفارت له بندولو درې میاشتې وروسته په دې غور کوي چې خپل سفارت بیرته پرانیزي. د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته اکثرو هیوادونو په کابل کې خپل سفارتونه بند کړل او لا هم هیڅ لویدیز هیواد خپل سفارت په کابل کې نه دی پرانیستی، خو جرمني لیوالتیا ښودلې چې ژر به خپل سفارت بیرته پرانیزي. امریکا خپل سفارت د قطر پلازمینې دوهې ته لیږدولی، خو د یوې موافقې له مخې چې تېره اونۍ د امریکا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ په واشنګټن کې لاسلیک شوه، په افغانستان کې د امریکا ډیپلوماتیکې ګټې به قطر خوندي کوي او دا هیواد د امریکا لپاره د قونسلګرۍ چارو یوه څانګه په کابل کې په خپل سفارت کې دننه پرانیزي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې حکومت به هند ته اجازه ورکړي چې د پاکستان له لارې افغانستان ته بشري مرستې ولیږي. هند مخکې ویلي و چې که پاکستان اجازه ورکړي د دغه هیواد له لارې به افغانستان ته 50,000 ټنه غنم واستوي. او د بحرین د کورنۍ چارو وزارت پرون د یو شمېر ملیشو د نیولو او له ایران څخه د ورول شوو چاودیدونکو موادو او وسلو د کشف خبر ورکړ. د بحرین د کورنۍ چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړې چې نیول شوي کسان په ایران کې له تروریستي ډلو سره تړاو او د بحرني اتباعو د امنیت پر ضد تروریستي عملیات پلان کړي وو. د بحرین د کورنۍ چارو وزارت د نیول شوو کسانو د شمېر او د کشف کړیو وسلو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. بحرین په 2011 کال کې د عرب پسرلی د پاتونونو پر مهال ایران د بحرینی شیعاګانو په ملاتړ تورن کړی وو. تیر کال هم بحرین اعلان وکړ چې یو تروریستي حمله یې چې د ایران سپاهی پاسداران طرحه کړې وه ناکامه کړې ده.
خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر وپانه په تفصیل سره کتلای شئ. د ازادۍ رادیو د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. په دې خپرونه کې درنو اوریدونکو، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. متحده ایالاتونو څلور کسان د داعش ډلې د خراسان څنګه د مشرانو او د ډلې ته د مالی اسانتیاو د برابرولو په تور د نړیوالو تروریستانو په توګه نومولی دي. د امریکا دا اقدام ښیي چې په افغانستان کې د داعش ډله په یوه جدي امنیتي ګواښ بدله شوې ده. طالبان دا موضوع کم اهمیته بولي، خو د امریکا حکومت وایي د ترهګرۍ ضد ټولې لارې چارې لټوي څو افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو تروریستانو په خوندي ځای بدل نه شي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د داعش ډلې ورځ تر بلې پراخېدونکی ګواښ او پر ضد د امریکا نوی اقدام. متحده ایالاتو څلور افغانان د داعش خراسان څنګې د مشرانو او د ډلې ته د مالي اسانتیاو د برابرولو په تور نړیوال ترهګر نومولي او تر خوا یې د دوی نومونه د ترهګرو په تور نوملړ کې ځای کړي دي. ثناءالله غفاري، سلطان عزیز اوزام او مولوی رجب د داعش خراسان څنګې په مشرتابه کې د دوی د رول په خاطر نړیوال ترهګر نومول شوي او پر عصمت الله خلوزی بیا د ډلې ته د مالي اسانتیاو د برابرولو له امله نړیوال بندیزونه لګول شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ فرایس پرون رسنیو ته وویل متحده ایالات به د تروریزم د ځپلو لپاره له هرې لارې ګټه واخلي.
موږ ژمن یو چې له داعش سره د مبارزې لپاره له خپلو ټولو ترهګرۍ ضد وسیلو کار واخلو او ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوال تروریزم په ځاله بدل نه شي. دا نمونه ترهګر افشا او بیلوي د متحده ایالاتو مالي سیستم څخه د ګټې اخیستنې مخه نیسي او د قانون پلي کولو اړوند فعالیتونو سره مرسته کوي. activities.
د امریکا د خزانه وزارت وایي عصمت الله خلوزی تورن دی چې په ترکیه کې د حواله په نوم د پیسو د لیږدولو د یوې غیر قانوني شبکې له لارې د داعش خراسان څانګې ته مالي مرستې استولي. د دې وزارت له قوله خلوزی په افغانستان کې د انساني قاچاق شبکې تمویلوي او د بهرنیو وسلوالو د تګ راتګ اسانتیا برابروي چې په افغانستان او سیمه کې د کړکیچ زیاتولو په لټه کې دی. د امریکا د خزانه وزارت د بهرنۍ شتمنۍ د کنټرول د برخې مسؤل اندریا کاګي ویلي دا اقدام د دې ښکارندوی کوي چې متحده ایالات د داعش پر وړاندې جدي دی او نه پرېږدي چې غړي یې له نړیوال مالي سیستم په ګټې په افغانستان کې او له دغه هېواده وراخوا د ترهګریزو فعالیتونو ملاتړ وکړي. خو طالبان د امریکا دا عمل له داعش سره د مبارزې لپاره اغېزمن ګام نه بولي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا پریکړه تر ډیره تبلیغاتي ده.
دا موږ ته یو نمایشي حرکت معلومیږي. د سلطان عزیز اسلام چې دوی یادی دا درې کاله مخکې وزل سوی په ننګرهار کې ژوندی لر نه ده. دا نور کسان موږ نه پېژنو مشهورې څېرې دي او بل داسې ګامونه بزرګ نمایي کوي د داعش لپاره. مؤثر ګامې موږ نه بولو او نه داسې مهمې مطرح مورې دي چې بندیز پرې ګټه وکړي یا بندیز باندې وارزي.
طالبان داعش د خپل حکومت او افغانستان لپاره ګواښ نه بولي او زیاتوي دا ډله ماته کړې ده. خو تېره اونۍ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي جبر الائنس د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل دا ایش ډله د پیاوړي کېدو په حال کې ده او اوس نږدې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې فعالیت کوي. پوځي کارپوهان مني چې وروستیو کې د داعش خراسان څانګې فعالیتونه چټک سوي دي. شنونکی عبدالباری عارض ازادي راډیو ته وویل
دا چې معلومیږي لکه د داعش د پیاوړتیا بهیر چې ورځ تر بلې ګړندی کیږي او دا چې شواهد تر سترګو کیږي چې په تدریج باندې داعش په ټولو ولایاتو کې د افغانستان نفوذ کړی دی.
د اګست له 15مې یعنی وخت د طالبانو له رسیدو وروسته داعش ډلې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې د کوچنیو بمی چاودنو او بریدونو سربیره چې پکې طالبان او ملکی کسان په نشه سوي په کابل، کندوز او کندهار کې 15 خونړي بریدونه کړي دي. په دې بریدونو کې لږ تر لږه 450 تنه وژل سوي او نږدې 400 نور ټپیان سوي دي.
و مې اورېدل چې د امریکا حکومت څلور کسان د داعش ډلې د خراسان څنګې د مشرانو او د ډلې ته د اسانتیاو د برابرولو په تور د نړیوالو تروریستانو په توګه نومولي دي. بلخو اروپایي ټولنه او د منځنۍ اسیا هیوادونه وایي چې د افغانستان له خاورې باید د تروریزم د ځالې په توګه استفاده ونه شي. د منځنۍ اسیا هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي ټولنې یو پلاوی پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان په اړه بحث وکړ. په دې غونډه کې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته د افغانستان پر روان وضعیت اندېښنه وښودل شوه. په دې اړه جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د اروپایي ټولنې یو جګپوړی ډیپلوماټ وایي په افغانستان کې نوي بدلونونه په منځنۍ آسیا کې د امنیت په اړه د نویو تګلارو اړتیا په ډاګه کوي. دا خبره د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل پرون دوشنبه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره له خبرو وروسته وکړه. نوموړی چې د اروپایي ټولنې د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ تاجکستان ته تللی له بهرنیو چارو وزیرانو سره په افغانستان کې د طالبانو لخوا واک ته له رسېدو وروسته د دې هېواد او د سیمې د وضعیت په اړه خبرې وکړې. بوریل د وزیرانو په سطحه د اروپایي ټولنې او مرکزی آسیا له غونډې وروسته چې د تړلو دروازو تر شا وشو وویل په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته پرمختګونه د دې غوښتنه کوي چې د منځنۍ آسیا د امنیت په اړه نوې تګلارې غوره شي. نوموړي دغه راز هیله څرګنده کړه چې اروپایي ټولنه او د مرکزی آسیا 15 هیوادونه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان او قزاقستان به په راتلونکي کې خپل منځي اړیکو ته لا پراختیا ورکړي. په هغه ګډه اعلامیه کې چې د دې غونډې په پای کې خپره شوې ګډونوالو ژمنه کړې چې اروپایي ټولنه او مرکزی آسیا به د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې، د تنظیم شوو جرمونو، انساني قاچاق او د کډوالو د قاچاق په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري پراخوي. دوی همدارنګه په دې اړه چې په افغانستان کې پرمختګونه به د سیمې لپاره څه نتیجه ولري ګډه اندېښنه وښوده او ټینګار یې وکړ چې دا مهمه ده چې پرې نه ښودل شي. د افغانستان له خاورې د ترهګرۍ د ځالې تمویل او بهرنیو هیوادونو ته د خپرېدو په توګه استفاده وشي. دوی همداشان په افغانستان کې د یو پراخ بنسټ او ټول شمول حکومت د جوړولو غوښتنه وکړه. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي، منځنۍ آسیا هیوادونه دې ته اندېښنه لري چې له هغه هیواده د سخت دریزو فعالیتونه ورونه غځیږي او هم ډیر کډوال پرې ورمات نشي. اروپایي ټولنه هم ورته اندېښنه لري. په تېره بیا له افغانستانه د کډوالۍ یو پراخ بهیر ته ډېره اندېښمنه ده او ویلي دي چې افغان کډوال د افغانستان په ګاونډیو او د سیمې په هېوادونو کې ځای په ځای شي او دوی او کوربنو ته به یې مرستې ورسوي. اروپایي ټولنه دغه راز هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې افغانستان ته بشري مرستې ورسوي. تېره اونۍ د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي سره له افغانستان سره د اروپایي ټولنې د بشري مرستو لپاره د ازبکستان په ترمیز ښار کې د یوه لوی مرکز د پرانیستلو په اړه سلا وکړه. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا فون در لاند تېره میاشت اعلان وکړ چې اروپایي ټولنه به له افغانستان سره 1 میلیارد یورو مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو مرستندویو ادارو خبرداری ورکړی چې د افغانستان 95% وګړي کافي خواړه نه لري. شاوخوا 22 میلیون وګړي د خوړو له کمښت او شاوخوا 9 میلیون هم له قحطۍ سره مخامخ دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
له ازادي رادیو غرمنۍ خبري مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدای شي په پام وکړئ د نن ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د بریښنا شرکت وایي د بریښنا له پوروړو د پورونو د راټولولو لپاره یو نوی طرزول عمل جوړ کړی. د بریښنا شرکت ویان حکمت الله نورزی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه طرزول عمل د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا مولوي حسن اخوند سره هم شریک کړی او د هغه له تایید وروسته به د همدغه طرزول عمل له مخې له هغو کسانو سره چلند کیږي چې د بریښنا د بلونو پوروړي دي. نورزی وایي هغو کسانو چې په تیرو ورځو کې خپل پورونه پرې کړي بریښنا یې بیرته وصل شوي، خو هغه دا ونه ویل چې تر دې دمه یې له پوروړو څونه پیسې راټولې کړي. د بریښنا شرکت چارواکي وایي چې پر خلکو د یاد شرکت څناڅه 24 میلیارد افغانۍ پور پاتې دی. د ساړه موسم پر رسیدو او په افغانستان کې د خوراکي توکو د بیو په لوړېدو سره ځینې کارګر ځوانان د کار له نشټوالي او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. دا ځوانان چې سړکونو ته د کار پیدا کولو لپاره راوتلي وایي په اونۍ کې یوازې یوه یا دوه ورځې ورته کار پیدا کیږي او نور ټوله هفته بیکاره وي. د دې ځوانانو له ډلې شفیع او مصطفی نن ازادي راډیو ته وویل پخوای په کابل کې په یو موسسه کې کار کاوه، خو د طالبانو پر راتلو او د دغه موسسې په تړل کېدو سره په تیرو 2 میاشتو کې بیکاره دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې ځوانانو ته د کار زمينه برابره کړي. که څه هم د طالبانو پر راتګ سره په افغانستان کې د بیکاری کچا لوړه شوې، خو د بیکارو کسانو دقیق شمیر لا نه دی معلوم. څو ورځې مخکې د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې ځوانانو ته د کارموندنې لپاره هڅې روانې دي او په دې برخه کې له ځینو هیوادونو سره هم خبرې شوې. او د کابل په شاهزاده سرای کې نن افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایی ډالر 94 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 115 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسی پاوند 123 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ او 80 پوله، د اماراتو یو درهم 23 افغانۍ او 40 پوله، زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.13 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1546 افغانۍ.
ازادي راډیو اوري چې د سهار له او د مقام تر او ورځې دیونه خبريږي. د افغانستان یو شمیر کمانډو او ځنګړي ځواکونه له متحده ایالاتونو څخه غواړي چې ژر تر ژره له افغانستان وباسي. د دې ځواکونو یو استازي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه خپل اندېښنه شریکه کړې ده. تر اوسه د کمانډو او ځنګړو ځواکونو یو شمیر غړي د خپلو کورنیو لغړو سره متحده ایالاتونو ته رسیدلي دي. په دې اړه جزئیات احمد شیبر راکوي.
د افغانستان د ځانګړو ځواکونو کمانډو یو پخوانی جګپوړي چارواکي د امریکا د متحده ایالاتونو له چارواکو غوښتي دي چې د دې ځواکونو پاتې غړي له افغانستانه وباسي او په دې ډول د بشري ناورین مخه ونیسي. د افغان پوځ د پخوانی چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، دا خبره په یو بیان کې نن ازادي راډیو ته وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه په لسګونو زره افغانان چې ژوند یې په خطر کې و د طالبانو تر واکمنۍ وروسته له افغانستانه ایستلي دي. د اکتوبر تر وروستیو پورې نږدې 350 زره افغانان متحده ایالتونو ته تللي دي او د امریکا په اتو پوځي اډو کې اوسي. دوی ته روغتیایي اسانتیاوې چمتو شوي دي او نور امکانات ورته برابر شوي دي بیا به وروسته د متحده ایالتونو په نورو سیمو کې د استوګنې لپاره ځای پر ځای شي. خو بل لور ته په زرګونو نور افغانان چې په افغانستان کې په تیرو 2 لسیزو کې د لویدیځوالو له ځواکونو سره نږدې همکاري کړې ده غواړي له افغانستانه ووزي تر څو طالبان انتقام ترې وانخلي. ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې ځانګړیو او کمانډو ځواکونو ویلي دي له متحد ایالاتونو د ناټو له ځانګړیو ځواکونو او نورو همکارانو سره په تیرو شلو کلونو کې د دې لپاره مبارزه کړې ده چې نړیوال تروریزم وځپي. دوی وایي موږ څنګ په څنګ د طالبانو او نورو تروریستي ډلو پر ضد په افغانستان کې جګړه کړې ده او دا هم وایي چې په سلګونو ډیر تکړه کمانډو پوځان له طالبانو سره په جګړو کې وژل شوي دي. په دې بیان کې دا هم راغلی دی چې د سیاسي مشرانو له تیښتې وروسته او په کابل کې د طالبانو تر واکمنۍ راوروسته دوی سره خواره واره شول او ډیر غړي یې له خطر سره مخامخ دي. دوی وایي چې طالبان په دغو ځواکونو پسې دي او غالبا کوم کسان چې نیول شوي دي هغوی ممکن اعدام شي. په بیان کې پر امریکایي چارواکو ژغ شوی دی چې په افغانستان کې د دوی پاتې غړي دي متحد ایالاتونو ته د دوی له کورنیو سره انتقال کړي او په دې ډول دي د خپلو افغان همکارانو په وړاندې تاریخي مسؤلیت تر سره کړي. دا ځواکونه خبرداری ورکوي چې بشري ناورین به رامنځته شي که چېرته دوی له افغانستانه متحد ایالاتونو ته انتقال نشي. د دوی په وینا د کورنیو یو شمېر غړي یې وار له مخه هم متحد ایالاتونو ته رسېدلي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر تېره اونۍ وویل چې د افغانستان لپاره د برلین ځانګړی استازی جاسپر ویک او سرپرست سفیر مارکاس پورتسل د طالبانو له جګپورو چارواکو سره په کابل کې لیدلی دي. جرمني چارواکي وایي چې طالبانو له دوی سره ژمنه وکړه چې اعلان شوي عمومي عفو یې په خپل ځای ده او د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو په شمول د چا ژوند په خطر کې نه دی. په ورته وخت کې طالبانو دا خبره کړې ده چې هغو افغانانو ته زمینه برابروي او مخه یې نه نیسي چې غواړي له افغانستانه ووځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د غزنی ولایت په مرکز او قرباغ ولسوالۍ کې په یوه اونۍ کې دو چاودنو او ماشومانو ته مرګ ژوبله وړوله. د غزنی په ډیری سیمو کې د ماین چاودنو له دې مخکې هم په وار وار ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اړولې، خو اوس د دې ولایت اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې د دوی په لاس ښخ شوي ماینونه پاک کړي تر څو خلک یې له شره په امن کې شي.
د دوشنبه په ورځ د غزنی قرباغ ولسوالۍ په میدانه کلي کې ماین چاودنې درې ماشومان ټپیان کړل. دغه کلی د ولسوالۍ مرکز د بازار په څنډه کې آباد دی. د کلي اوسیدونکي وایي دغه ماشومانو دلته لوبې کولې چې په دغه ځای کې ورباندې چاودېدونکو توکو چاودنه کړې. معلومه نه ده چې دغه پخوانۍ سرګلوله او که د طالبانو ښخ کړل سوی ماین و. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې پیښې څلور ورځې وړاندې هم په غزنی کې یوې چاودنې څلورو تنو ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. د غزنی د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې ویلي وو چې د غزنی مرکز د درېیمې حوزې اړوند په دې خدای داد سیمه کې د کباړي دوکان مخې ته ناچاودې مرمۍ چاودنه کړې چې په نتیجه کې یو ماشوم وژل سوی او درې تنه نور ژوبل سوي دي. تر دغه دوه پیښو څومو د وړاندې د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ له ګودام کلا څخه شمکې کلي ته هم پر تلونکي موټر ماین چاودنه سوې وه چې څلور تنه پکې وژل سوي وو. د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې ماین چاودنو په وار وار ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده چې د تیر جمهوري نظام چارواکو یې پړه د طالبانو پر غاړه اچوله، خو اوس د غزنی اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې خپل ښخ کړل سوي ماینونه دې پاک کړي تر څو دلته خلک په آرامه یو ځای بل ځای ته سفرونه او ژوند وکړي. صدیق الله د غزنی مکور ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي ډیری خلک د ناچاودو توکو او ماینونو له امله په ویره کې ژوند کوي.
مخکې چې طالبانو په لاره یا په سړکو ماینونه ایښي دي، له طالبانو څخه هم غوښتنه دا ده چې دغه ماینونه وکړي د خلکو د لارې د تګ راتګ لپاره خلاصه کړي.
حبیب الله بیا د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی هم د طالبانو له حکومت څخه د لویو لارو او سړکونو له ماینونو څخه د پاکېدو غوښتنه کوي.
پخوا چې طالبانو کوم ماینونه شخ کړي دي په سړکونو کې او یا هم په لارو کې، موږ له طالبانو نه دا غوښتنه ده چې دوی د خپل ماینونه بیرته وباسي، ځکه چې عام وګړي په اسانۍ سره تګ راتګ وکړي.
خو طالبان بیا وایي په پام کې لري چې د دوی د جنګیالیو له لورې شخ کړل شوي ماینونه پاک کړي. د طالبانو د حکومت ته ویان مرستیال بلال کریمی څومو د وړاندې ازادۍ راډیو ته ویلي وو غواړي چې د غزنی تر څنګ په ټول افغانستان کې د طالبانو په لاس ښخ کړل سوي ماینونه وکاږي تر څو خلک یې له شره په امان سي.
ماینونه به انشاءالله ټول صفا کېږي او د ټولو خنډونه به له منځه وړل کېږي، هېوادوالو ته به کومه ستونزه نه وي.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د جګړو تر څنګ زیات ماینونه هم پکې شخ کړل شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
خان محمد اسلامی احمد د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ څخه ازادۍ راډیو ته دا پیغام ورزم. هیله ده چې زما پیغام تاسو خبر کړي. زما د یونیسف او د طالبانو څخه دا غوښتنه ده چې دوی داسې اعلان کړی دی چې موږ به معلمینو او دولتي مامورینو ته معاشات ورکوو. نو هیله مې دا ده چې دا چاره ژر تر ژره وغځوي، ځکه چې د افغانستان لوړ شخصیتونه او لوړ قدرونه د لوږې او فقر سره مخامخ دي. باید د معلمینو او هغه دولتي کارکوونکو معاشونه ژر تر ژره اجرا شي.
السلام علیکم.
د میدان وردګ ولایت د چک دی ولسوالۍ د گردنې مسجد منطقې څخه مې در سره اړیکه نیولې ده. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پاسله سلامه د اسلامي امارات د لوړو چارواکو او مسؤولو کسانو څخه مې غوښتنه داده چې کومې مرستې چې د غریبانو لپاره راځي په هغه کې د پوره عدل نه کار واخلي. مطلب داسې کسانو ته ورکړل شي چې په رښتیا هغه غریب وي، بې واسه وي او بې کاسه وي، ولا ډېر سړی خفه شي. زموږ د خپلې منطقې مرستې د پورچې له مخې ورکول کېږي چې هغه پورچې د اسلامي امارات لخوا مخکې له مرستې نه د ځینو کسانو لخوا خلکو ته ورکول کېږي چې هغه کې داسې کسان هم شامل وي چې د هغې ښه وضع جوړه وي، موټر لري، دوکانونه لري او غریب چې د پوښتنې څوک یې نشته پرې خبر هم نه وي او هغه بې مرستې پاتې کېږي د دې ستونزې د پای ته رسېدو په هیله.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیس بحث لرو. خدای شي به د خبرونه ورستی راپور ته پام وکړي. د کونړ په مرکزی لوبغالي کې پرون د رسنیو د لوبډالو ترمنز لاس اووریز کرکټ لوبه وشوه. د سیالي په هیواد کې د بیان د ازادۍ په ملاتړ جوړه شوې. په دې سیالۍ کې دوه لوبډالو ګډون کړی و چې لوبه د ملي راډیو ټلویزیون د لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېده.
د کونړ په مرکز اسداباد کې د رسنیو د استادو ترمنځ د بیان ازادۍ تر نامه لاندې د کرکټ سیالي تر سره شو چې دغه سیالي د ملي راډیو تلویزیون په ګټه پای ته ورسېده. په لسګونو کسان دغه لوبې لیدلو ته راغلي وو چې هر یو د لوبډلو هڅولو لپاره لاسونه پړقول او خوښي کوله. په کونړ کې د کرکټ بورډ مسؤل قیام خیام ازادي راډیو ته وویل یا د سیالۍ په هیواد کې د بیان د ازادۍ په ملاتړ ترسره کړي چې پکې د ملي راډیو تلویزیون او په کونړ کې د خصوصي رسنیو خبريالانو ګډون درلوده.
په کونړ کرکټ لوبغالي کې د کونړ ژورنالیستانو ترمنځ د بیان د ازادۍ د تقویت په موخه د دریو سیالیو لوبلړۍ په لار اچول شوې وه چې د کونړ ملي راډیو تلویزیون ژورنالیستان یوه لوبډله وه او د خصوصي رسنیو بله لوبډله وه چې درې لسوریزې سیالۍ وشوې او په پای کې د کونړ ملي راډیو تلویزیون د دغې لوبلړۍ بریا خپله کړه. د بیان د ازادۍ د تقویت او د تیرو لاسته راوړنو د خوندیتوب په مخه په لاره اچول شوی وي.
د لوبي ګډونوال وایي که څه هم چې له تیرو دریو میاشتو یې خپلې دندې له لاسه ورکړي او ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم هڅه کوي چې په هیواد کې د بیان د ازادۍ د لا پیاوړتیا په ملاتړ او په دغه برخه کې د تیرو شلو کالو لاسته راوړنو ساتلو لپاره کار وکړي. عباد الله سادات او هارون درد.
دا چې ژورنالیستان او خبريالان د بیان د ازادۍ مدافعین دي، نو په همدې خاطر باندې په دې وروستیو کې ژورنالیستانو ډېره زیاته قرباني ورکړل او دوی وښودله چې واقعا هم دوی زیات قرباني شوي په دغه هیواد کې. نن مو د خپلو ملګرو او د خپلو هم مسلک ملګرو ترمنځ د مینې محبت څو شېبې تېرې کړلې، ډېر زیات خوند یې وکړ.
د دې لوبو موخه دا ده چې د بیان د ازادۍ ارزښت ته باید ټول ژمن پاتې شي او د بیان ازادۍ د لا پیاوړتیا لپاره باید کار وشي.
په کونړ کې په داسې حال کې د بیان ازادۍ پر ملاتړ د کرکټ لسوریزې سیالۍ ترسره کیږي چې په هیواد کې د نوي بدلون راتګ او د نړیوالو د مرستو بندېدو سره زیاتو رسنیو د اقتصادي ستونزو له امله خپلې دروازې تړلې او ګڼ کارکوونکي بې روزګاره شوي دي. طالب چارواکو او نړیوالو مرستندویانو ته پکار دي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ د پیاوړتیا او د رسنیو د تقویت لپاره د رسنیو لاسنیوی وکړي.
دولس بجې او دیرش دقیقې دي. شیبه وروسته قدرمن اوریدونکو 25 دقیقې اونیز بحث پیلېږي چې صفی الله ستانکزی په دې خپرونه کې ستاسو کوربه دی. خو دا شیبه احمد شیبر د خبرونو لنډیز اوروي.
رویټرز اژانس خبر ورکوي چې د امریکا متحده ایالاتونو عصمت الله خلوزی په تور لیست کې شامل کړی دی. په ترکیه کې د حوالې کاروبار کوو او دا تور پرې لګېدلی دی چې داعش ته مالی مرستې استولې. د امریکا متحده ایالاتونو همدارس درې تنه نور د داعش د مشرانو په نوم په افغانستان کې په تور لیست کې شامل کړي دي، خو د دې کسانو نومونه نه دي اخیستي. طالبانو وویشت تنه نوي کسان ګمارل لري. په دوی کې شاوبرین تلاور د قانونو او محمد عباس د حوالې سولې وزارت سرپرستان ټاکل شوي دي. سعودي عربستان غواړي چې په کابل کې خپل سفارت فعال کړي. د سعودي عربستان سفارت په کابل کې درې میاشتې مخکې بند شوی وو او اوس غواړي چې خپل سفارت بیرته په افغانستان کې فعال کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي دي چې دای به د هند هغو مالونو ته اجازه ورکړي چې د بشري مرستو لپاره له افغانستان سره کوي، او دای به اجازه ورکړي چې د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقال شي.
دو خبری دی، یو خود
مختنی کابینه که صرف پینزو فیسر
متاسف ایمه چه حکومت
وقت جبره
کنیزاد حتی کونه چه افغان حکومت
ده. ازادی رادیو اونیز بحث.
ازادي رادیو نیوز بحثم بیا حمزه صفی الله ستانکزی خر اغلاس تویم. هیله ده چې د پروګرام تر پایه پورې له موږ سره ملتیا وکړئ. د ازادي رادیو په دغه نننی بحث کې په دې باندې خبرې کوو چې د عربي هیوادونو له ډلې متحده عربي اماراتو داونه په افغانستان کې خپل سفارت پرانیست. تر دې مخکې هم پاکستان او ایران سفارتونه درلودل، او ځینو نورو هیوادونو هم ویلي دي لا غیر له جرمني په افغانستان کې به خپل سفارت پرانیزي. په همدې بحث کوو چې د سفارتونو بیا پرانیست آیا له طالبانو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو او راشه درشي پیلامه ده، او آیا دا معنی خو به نه ورکوي چې هیوادونه غواړي طالبان په رسمیت وپیژني، لکه څنګه چې طالبان وایي د بیلابیلو هیوادونو استازي ورته مثبت پیغامونه ورکړي دي چې په افغانستان کې به خپل سفارتونه پرانیزي او له دوی سره به اړیکې جوړوي. طالبان ویلي دا د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې پیل دی، او دوی هیله لري چې ټول هیوادونه په همدغه لاره باندې ولاړ شي. په دې تړاو د پروګرام له دوو میلمنو ښاغلي شیر اعظم سره چې سیاسي کارپوه دی خبرې کوم. دارنګه احمد خان اندړ هم چې سیاسي کارپوه دی، دوی دواړو ته ښه راغلاست وایمه. ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. ښاغلی شیر اعظم، پیل به په تاسو باندې وکړو. متحده عرب اماراتو کې یاستئ، متحده عرب اماراتو دا اونۍ د شنبې پر ورځ خپل سفارت پرانیسته، څه پیغام ورکوي؟
سلامونه تاسو د ازادي رادیو کارکنانو او د افغانستان زولیدلي ولسته. عرض باید دا وکم تاسو سوال په جواب کې چې عربي متحده اماراتو سفارت د پخوانه په افغانستان کې موجود و، سفیر تبدیل شوی و، نوې سفیر تر اوسه پر راغلی نه دی، او زه فکر نه کوم سفارت د هغوی په یو مختلل شوی وي. سفارت پخوانه هلته خلاص و، خو اړیکې او یا روابط سره دغه شوي وو، لږ ټکنی شوي وو. خو اوس سفارت په خپل پخواني حالت کې دی، او لکه څنګه چې مخکې وو یوازې سفیر، نوی سفیر نه لري.
ښاغلی شیر اعظم، زما هدف دا و چې په خپل خلیج هیوادونو کې متحده عرب امارات، کویت او قطر ځینې سیالان سره پالي، او دا چې طالبان قطر ته ډیر نږدې دي، اوس دغه د متحده عرب امارات هم خپل سفارت بیرته پرانیست، بیرغونه پورته کړل. پخوا دغسې نه و، د راپورونو په اساس باندې چې دوی فعالیت نه درلود رسمن. په همدې باندې مې وویل چې دغسې چې د طالبانو له حکومت سره دوی دغسې روي اختیار کوي، دا په څه هدف دی او څه معناوي به ورکوي؟ او آیا نورې هیوادونه هم تشویقیږي چې بیرته خپل کارونه عادي بڼې ته راوګرځوي که څنګه؟
ګوره، خبره داسې ده چې په افغانستان کې یو بدلون راغلی دی، یو حکومت تشکل یا شکل نیولی دی، نه د دنیا لپاره کوم بل لار موجوده ده او نه د افغانانو لپاره کوم بل الټرناتیو موجود دی چې په بل کې باندې فکر وکړي. فعلا د پاره همدغه لار موجوده ده چې دنیا هم سلو سلو خلیج هیوادونه، اروپایي هیوادونه او نړۍ ټوله له طالبانو سره د ښو اړیکو د جوړولو لپاره باید پرمختګ ولري. ځکه چې که چیرې اړیکې سړې پاتې شي او یا مثلا په دې باندې کار دی ونه کړي او د طالبان اسلامي تحریک په پخوانی شکل لکه پخوا چې کلونه کلونه مخکې وو همداسې پریدي، دا به خدای مکړي یو بل درد سر دنیا ته جوړ شي. نو دنیا هم مجبوره ده او د طالبان اسلامي تحریک هم مجبور دی چې د اړیکو د ښه کېدو لپاره مرحله په مرحله مخته لاړ شي. زه فکر کوم چې د درې میاشتو نه په راورسته کې خصوصا په دغه یوه نیمه هفته کې ډېر زیات بدلونونه لیدل کېږي. تاسو ولیدل چې د انګلستان لوی درستیز مثلا پارلمان ته په خپل وینا کې څه وویل، او یا مثلا د امریکې خاص استازی چې طالبانو سره کوم ملاقات درلود دغه ښکاره کړه، او همداسې خلیج هیوادونه هم په همدې هڅه کې دي چې خپل مناسبات ورغوي او طالبان یوازې پرې نه دي چې هغه خدای مکړي بل لوري بیا هلته نور قوتونه هلته کار وکړي او افغانستان یو بلې فاجعې ته بوزي. هم د دنیا لپاره په خیر ده، هم د طالبانو لپاره په خیر ده، او دې لپاره زه خوشبینم چې مثبت قدمونه اخیستل کېږي او روان دي.
مننه کوم ښاغلی شیر اعظم. ښاغلی اندړ، تاسو راته ووایئ چې په اروپایي وادونو کې جرمني او هالند دغه دي مخکښان شوي دي، افغانستان ته خپل استازي ورلیږل، څه فکر کوئ آیا اروپایي هیوادونه به هم سفارتونه پرانیزي که څنګه؟ ځکه چې دوی خو ځینې له مخکې شرایط وړاندیز کړي وو او ویلي چې په همدغو باندې به کلک درېږي او تر هغو پورې به له طالبانو سره ډیپلوماتیکه کچه باندې اړیکې نه پالي او یا به یې په رسمیت نه پیژني.
افغانستان موضوع د ډېر هیوادونو د مخو لپاره ډېره ښه تمامېدای شي. دغه اوسنی حالت کې تاسو خپله پوهېږئ چې د افغانستان دامنن چې د افغانستان خلکو او د افغانستان اسلامي تحریک د طالبانو اسلامي تحریک د نړۍ دغه قدرت د امریکا متحده ایالاتو او همداسې د رقیب وزن ته ماته ورکړي، خو بیرته هغوی په جوړښت سره همدغه د امریکا متحده ایالاتو چې جمهوریت پخوانی جمهوریت ناکامي سره مخالفت کوي او طالبان واک ته رسولي دوی په واک رسولو کې دوی ډېره همکاري کړې ده. نو اوس چې دوی په راتلونکي کې سپونې مخې لري، کوم تعهدات دوی سره کړي د افغانستان سره څه خبر نه دي. راځم ستاسو اصلي پوښتنې ته. د اروپایي ټولنو تګ او راتګ او یا د المان او د هالند د ایتالو استازو تګ دا هیڅکله د دې په معنی چې دوی به افغانستان په سرت کې دوی کوشش کوي هغه خپلې بشري مرستې د افغانستان خلکو لپاره ادامه ورکړي. دا ځکه موږ په دې باندې باوري یو چې کېدای شي وضع پکې کېدای شي، خو اوس چې د ملګرو ملتونو د استازي اعلان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې افغانستان په څلور تشکیلاتو کې پایښ سرجګول کړه، نو یا فعال ده په دې معنی چې اروپایي ټولنه هم دا چې خپله د امریکا مسایلات او سیمې وطنونه د دې خبرې په تشکیل کړي دي او کوشش کوي چې خپلې بشري مرستې وکړي افغانستان ته تر هغو هغه افغان ځوانان چې د پښتو لپاره هڅه کوي هغه مخ ونیسي یا رجعتونه مخ ونیسي. نو دا ټولې څو سفارتونو خلاصول په افغانستان کې دا ښه نه ده، خو هیڅ کله هم د فعل لپاره تر هغه نړۍ په یو غږ سره د افغانستان په اکثر باندې تصمیم ونیسي او د افغانستان اسلامي امارات هم ځینې هغه ستونزې چې حتی خپل اعتراف یې کړی دی چې دوی کمیسیون کې جوړ کړل چې پلیکو کې اشکال شته چې خلک یې ضروري دي هغه به محکمه کې. نو دا په دې معنی چې په افغانستان کې ضروري دي او د افغانستان اسلامي امارات هم باید پوه شي اوس یوازې تلویزیونونه او ژورنالستان نه دي چې نړۍ ته خبرونه خپروي، بلکې په هر کور کې اوس میډیا ده. دغه چټکونه ډېر هغه څه خپره کړي چې طالبانو کړنې یا هغه څه چې دوی هغه اعلان کړی وه د هغو په هغو کې مشکلات او ستونزې ټول نړیوال ولیدل چې خلک څومره ضرور دي. بنان اوس نو نړۍ یو کلی ده او په دې کلي کې موږ ژوند کوو، هېڅکله نړیوال نه غواړي چې افغانستان یوازې پرېږدي. که دکې هر یو حکومت حکیم حکومتونو سره اکثره وخت دوی تعاملات کوي،
خو د خلکو سره بشري مرستې جاري ساتي، لکه اوس چې د افغانستان سره ډېر هېوادونه جاري کړي دي. نو دا یو ښه زیری ده، خو خدای وکړي چې د افغانستان خلکو په ګډ تمام شي. پرون د امریکا د دفاع وزیر ښاغلی آسینم ځینې ګواښونه وکړل چې دا ټولې د افغانستان لپاره دفن لپاره چې افغانستان اسلامي ورځ پر اسمت وپېژندل شي یو ګواښونه دي. موږ هم ګواښ ده، موږ هم نه پوهېږو چې افغانان به راتلونکي څنګه حکومت ولري. دا ځکه چې طالبانو خو یوازې د شرعي حکومت دعوه کړې ده، مګر افغانستان کوم اسلامي هېواد و. د افغانستان اسلامي امارت باید یوه طرحه د خپل حکومتداري پلان نړۍ ته او په لومړي سر کې خپل خلق ته وړاندې. تر اوسه پورې موږ قانون نه لرو او موږ خپله نه پوهېږو چې موږ څرخه حکومت ولرو.
مننه ښاغلی اندړ. ښاغلی شیر اعظم، له طالبانو سره چې کله امریکا په دوحه کې تړون لاسلیک وو او اوس تر ډېره پورې په خپلو خبرو کې دوی وایي چې د حکومت د جوړېدو هغه اصلي بنسټ یا ډبره هماغه تړون وو او امریکان هم غواړي نور هېوادونه هم غواړي چې هغې ته متحده پاتې شي. هلته ځینې شرایط وړاندې شوي، مثلا له تراګرۍ سره مبارزه وه چې په هغې کې به طالبان مرسته کوي او تراګر به نه پرېږدي. هغه څه چې تر اوسه پورې ویل کېږي طالبان پکې ناکامه دي، د داعش فعالیتونه عملا ډېر شوي دي او منځنۍ آسیا هم له دې مسلې باندې ویریږي او همدارنګه د ښځو او بشري حقونو مسایل هم یاد شوي وو چې مهم مسایل وو پکې. په دغو برخو کې طالبانو څه پرمختګونه نه دي کړي، فکر کوي دغه تړون چې دوی ډېر ولاړ دي د دوی لخوا مات شوی که څنګه، او که مات شوی ولې نه مني دغه مسله؟
خبره داسې ده چې د دوحې تړون په حقیقت کې یو کامل او درست تړون و. که هغه په دقیقه توګه باندې عملي شوی وی او په منځ کې لږه سختګي نه وه پیدا شوې، لکه کوم چې طالبان کابل ته ننوتل او د هغوی ننوتل هم د مجبوریت له مخې یو مسله وه چې باید ننوتی وی، ځکه چې هیڅوک په واک کې نه ولته. که دا شیان په کې نه وی شوی، زه په دې یقین لرم چې دوی تړون به یو ډېر کامیاب او موفق تړون و. اوس هم په دې عقیده یم چې بلاخره نه د طالبانو لپاره او نه د دنیا لپاره تر دې بله بهتره لاره شته چې مخ واړي بیرته دوی تړون ته. دوی په تړون کې ډېر شیان و، مثلا په هغې کې دا شیان موجود چې په کابل کې به د زعامت لپاره یوه بېطرفه اداره رامنځته کېږي تر څو پورې چې دا دواړه قوتونه یا دواړه خواوې سره دغه کې متحد کی سره یوي کی او 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 دغه کې سره مکس کی. نو په دې کې مثلا داسې ډېر بهترین شان دا موجود و چې کابل ته به څوک نن نوځي، مثلا زور نه مخې به واخ نه اخیستل کیږي، پاره کې په دولت باندې هم بازي دغه وخت په دولت باندې هم بازي مسولیتونه پراته وو. یعنی په یقین سره چې یو ډېر کامل او درست تړون وو. خو اوس تر تاسو مې دا دی چې طالبان تر دې سرحد پورې خپل غوږ مونږ ته ولاړ دي. خدا چې
مثلا همدغه چې باید زعامت یو بیطرف حکومت ته وسپاري، دا کار خو نه شو، نو تړون مات شو که څنګه؟
نو تړون خدا چې مات شو چې هلته خلا راله، خلا د اقتدار او خلا د قدرت راله. د افغانستان جمهور رئیس بیل یو مقدمې، بیل یو مشورې، بیل یو تفاهم نه میدان یې لکړ او ټول کوتنې په میدان پرېښودل او بلاخره ګډوډي دغه ځینې لویه ګډوډي شروع شوه. کنه زه په دې یقین لرم چې کدی پنځه لس پی مخکې هم دته مسمم پاتې شوی وی دې خبرې ته، او دای منلې وی چې زه زما دې لارې ته دا خبره نه پیښېدله. حتی د تر اخره پورې ګور تاسو په یاد وی چې په جنگ باندې زور و او شپږ میاشتې پلان او درې میاشتې پلان او سرکومندان جلال او دا هغه د کسي موږ مفتاس په مخ نه تیر شولې. په هر صورت باندې اوس خو د دین نه وتل هلته داسې رال چې ګواد ام دې خونه مجبوري و. کدی کابل ته نه ویني نه وته، نه به څه کېدل؟ کابل به چور کېده، کابل کې به مثلا د خلکو عزت، ناموس، مال او حیثیت په ټول لکه د پخوا په څیر باندې، د نوې ملسیز په څیر باندې خدای مو کې دربدرې ته ته. نو ناګوزیر او طالبان باید نه وتوي، او په دې وختونو کې دنیا هم اجازه ورکړي چې بل څه پاتې نه دي، سړی تښتېدلی دی، تاسو نه وځئ. نو دلته اوس مسله دا ده چې موږ به بیرته راځو ګوا. اوس خو دوی په اقتدار کې دي، په دولت جوړونه کې دي، حکومت جوړونه کې دي. دلته اوس په کار دا دي چې موږ بیرته زیاته توجه د دوحې د تړون خواته وکړو، او په هغه کې هغه سالم ټکي چې دنیا په کوم مسولیتونو په غاړه اخیستي وو او د طالبان اسلامي تحریک ته کوم مسولیتونه په غاړه وو، باید هغه وسره عملي کړو. مثلا په هغه کې د یو ګډ شموله حکومت، د یو افغان شموله حکومت، د یو بهترین درست حکومت په هغه کې دا مهمه نه و چې په هغه کې به هغه پخواني استادانی بیا به پکې پخواني مثلا جنرالان یا پخواني دغه نه. د افغانستان دلته ډېر تکړه باید درکه با استعداده وته دوست خلک موجود دي. له دوی سره ګډ باید طالبان یا مشترکی اداره یا مشترک حکومت حکومت ته لاړ شي.
دا کار کړی دی تر اوسه فکر کوي که څنګه دغه د څلور میاشتې پوره کیږي؟
نه دا کار نه دا کار خو تر اوسه پوره نه دی شوی. ګوره دوی دلایل دا دي چې موږ په یو مشترک حکومت کې که موږ په اولو قدمو کې دا کار کړی و موږ دې کار ته نه شو تللی، ځکه مشترک حکومت دا لاره نه خلاصوله چې موږ د روسانو د وخت په پشې د خزونه راوباسو. یا مثلا موږ د پخوانی وختونو اصلاحي او د پوګان چې په افغانستان په مختلفو جنوب او شرق او غرب کې دي دا تخریب کو. یا مثلا هغه بدمشان او هغه قومي ټیکداران چې هغه په دې ولس باندې مسلط دي، دا رسانی نه وباسو، دا په ګډ حکومت کې نه کېدل. درسته ده دا مسلط دي ټول په خپل غاړه باندې واخسته، دا کارونه وکړل. اوس دوی زما د فکر په بنیاد باندې چې آرام آرام هم دې فکر ته راغلي دي چې باید هم شمول حکومت ته لاړ شي، ځکه بدون د هم شمول حکومت نه دوی پاتې کېدل دلته
هم شموله. تاسو وبخښئ ښاغلی شیر اعظم، په څه معنا بولئ چې یوازې د طالبانو هم فکره خلک وي که څنګه، یا ځینې نورو کسانو ته هم باید چانس ورکړل شي؟ تر اوسه پورې خو ټول د طالبانو کسان دي او تر ډېره پورې ملا صاحبان دي ټول پکې.
ګوره که تا حقیقت وایم، د طالبانو د فکر خلک کم فکر، هغه فکر چې متحد افغانستان غواړي، هغه چې اسلامي نظام غواړي، هغه چې کوي باثباته مرکزی حکومت غواړي، هغه چې د افغانستان واک اختیار او دغه غواړي، دا د طالبانو د یو لوی برخې همدا فکر دی. دا چې محدود کوتونه به خامخاپو کې، ځکه دلته کابل دروازې ګوا اوس پورې لخلاصې دي، د دنیا او جهان بدمشان ډاکوګان پکې لګردي راګردي. زه فکر کوم چې په لیډرشپ کې دا احساس موجود دی چې باید هغه مشموله حکومت تلر شي چې په هغه کې د وطن هغه ظرفیتونه چې هغوی باندې مصرف شوی وو، په هغو باندې تحصیل شوی وو، په هغو باندې زده کړې شوی وي، هغوی خواري د وطن ته ایستلې وه، هغې نه باید د هغوی د وجود نه باید د وطن د ثبات لپاره کار واخیستل
شي. شیر اعظم تاسو ته به بېرته راوګرځو، ور به شو اندړ صاحب. اندړ صاحب، ځینو هېوادونو له هغې ډلې امریکا چې یو ابر قدرت دی، هغوی تر اوسه پورې دغسې کار چې مثلا اماراتو کړی یا ځینو نورو هېوادونو تصمیم لري چې خپل سفارت به پرانیزي، هغوی تر اوسه دغسې کار نه دی کړی او تصمیم هم نه لري دوی په خبره باندې، ځکه چې هغه شرطونه چې دوی ویلي دي تر اوسه پورې طالبانو نه دي پوره کړي او په خپله خبره ولاړ دي چې موږ په رسمي کچه باندې دوی نه پېژنو، یوازې به خپلې مرستې خلکو سره کوو. امریکا مثلا د قطر په ذریعه باندې خپل کار مخته وړي، سفارتي کارونه دغسې که دوام وکړي، بالاخره څومره به دغه د افغانستان سره درګو مالت دوامدار شي ورپسې؟
خو خیر، پس امریکا د افغانستان سره خطرې کې په قطر کې مرکز پنځه او یا نور اته نه دي، او دا هم زه په ډاډ ورسم من حیث حالات سیون کې امریکا دومره قوت دی که چیرونه غواړي دغه نور هېوادونه چې په افغانستان سفارتونه خلاصوي هغه هم پسې خلاصوله. نو په دوی کې دوی خپله هم علاقه لري چې خپل نمایندګان هم خلاصې کړي او نور هېوادو ته هم تشویقول کړي، یوازې هغه غیر بشري مرستې چې شاید هغه نظامي پروتوکول چې افغانستان سره وو دې درولې غوښتي دي، نور بشري مرستې هغې غوښتونکي دي او هېڅکله نشي کولی چې افغانستان نړۍ یوازې ځان کې دي. دوی به وي او همداسې که په قطر کې وي که د نورو خواو څخه همکاري کړي یا نظارت کړي، دا ښه خبره ده. خو دغه دوی چې وایي چې موږ هم پوهېږو چې په افغانستان کې طالبان نه به بره واک ته ورسېږي، ډېر مشکلات او ستونزې شته، خو دوی دغه تعهدات چې دوی وایي چې موږ سره کړي دي، کله دو پنځوس بعدې وایي، کله څومره ورک وایي، دا نړۍ ته د افغانستان خلکو ته وړاندې کړي چې دغه تعهدات موږ سره طالبانو کړي وو. موږ څه پوهېږو؟ طالبان خو وایي چې موږ هر څه سنبالیو، هر څه په خپل هېواد کې د بشري حقوقو د ښځو حقوقو د میډیا حقوقو هم ساتلي دي، او په کې هم ځینې چې موږ ګورو وینو ښځې ازادې ګرځي، بېتونه محرمه کار کوي، مکتبونه په شروع کې دوی دي. همداسې
ښاغلی اندړ، زه غواړم همدلته وپوښتم چې دوی خو دغه ژمنو کې ویلي وو چې د ښوونځي به پرېږدي، اجازه به ورکوي ښځو ته، مګر عملا غیر له تخنیکي برخو نه، مثلا د ښځو د تلاشۍ برخه یا د دوی د ښاروال په خبره باندې چې په ځینو تشنابونو کې چې هغه کار نارینه نه شي کولی، یا ځینې تخنیکي مسایل لکه انجینري چې د ښاروالي وه، دغو برخو کې ښځې بېرته راګرځېدلې دي، مګر په لویه کچه باندې دولتي مامورینو ته اجازه نه ده ورکړل شوې. ټلویزیونونه خبریالان لرې شوي دي، مدني فعالان نشته بالخصوص په مکاتبو کې درې میاشتې کېږي چې په ځینو ولایتونو نه پرته مثلا له بلخ سمنګان نه پرته یا له کندوزه پرته چې پکې د راپورونو په اساس ښځې تللي بیرته نورو په ټولو ولایتونو کې د شپږم نه ټول پورته نجونې نشي تللی. د پوهنتونو په تړاو باندې لا هم د دوی پرېکړه نه ده شوې چې څه به کوي، آیا نجونې به کولی شي بیرته که څنګه؟ دغه څلور پنځه میاشتې چې دوی وقفه راوستله، فکر کوي دا څه معنا ده او دغه څنګه ګوري؟ مگر خونځي خو داسې نه و چې عملا په دې پلمه باندې چې باید شرعي نظام رامنځته شي، درحالې کې چې غیر شرعي خود څه نه کېدل په پوهنتونو یا په ښوونځیو کې کېدل. نو لطفا ودې دې ووایي په دغې پلمه باندې هېڅ کله هم څلورو پنځو میاشتې مکتبونه او ښوونځي نه و تړل شوي. څه فکر کوئ، تړل شوي و کله که څنګه؟
دغه حالت هم د خپل د امریکا متحده ایالاتو دلچه طالبانو ته سمې تاریخو د دوی اول امریکایان مارکل روسونه دي آزاد ته واده وځي مرات نه کمې دوی چې مستقلی د سیمې د ایوادو او د خپل د امریکا چې موږ دې په وخت پرې خدو له افغانستان نه خپل سیاسي په غیر مسلمانه توګه ویل او خپل سیاسي اداره چې دوی سفارت لاغه متړ د پدې معنا چې دوی خپل ډېر لوی تېروتنې کړې ده. اوس تاسو د طالبان دغه حکومتداري وړي دوی خپل حکومتداري ځان تروسه پورې روږدي نه دي او د دوی تېر حکومت یو دوره وه چې یو توره دوره وه یو د ولسوالۍ په شکل ړنګ افغانستان اوس دغه افغان افغانستان کې پاتې شوې ده. دلته یو ښه حکومتداري په کار ده چې دا ټول په ملا صاحبانو په قاري صاحبانو نه کېږي، خو دغه لاره په خپل دغه یوازې د تواره کړه. دلته ډېر نور خلک هم چې باید اوس راوځي وي. زه د ښاغلي شهرزاد صاحب د خبرې سره هیڅ مخالف نه یم چې دوی ویل چې ښاغلي محمد اشرف غني د افغانستان په خاله اوس کورس وشل میدان خالي کړي. نه، میدان دغه سیمې وادو داخل کې جاسوس کړي خو چې کړي اخري تن چې نور هر کوم خپل سپیشل پوسټ هم په دې شل باندې ورسره اشرف غني دي. ایا محمد د خلکو زینونه باید پاکو؟ دلته افغانستان یو ملي نه و، په افغانستان کې هغه جاسوس کړي هغه یکتا ځان وي چې هر وزیر او هر قومندان او هر رهبر په نومه ده د افغانستان د خلق قاتلین چې ځان مجاهدین دي د خپل ټولو مشران واکه چراو. اشرف غني مجبور کړي چې په اخیری تن مرګوزي او بل شمول حکومت نو ما خسر د افغانانو لپاره ضرور دي ضرور نه ده، ځکه افغانستان د حکومتونو لابراتوار نه ده چې د هر حکومت دلته تدقیقی. زه د طالبانو اساس نه خو د طالبانو په څیر د طالبانو واکې زه باور لرم چې هیڅ کله به دوی خبر چا سره جوړ نه شي. خبر دا ده چې دوی باید په دولت کې خو د افغانستان د خلکو لکه شرازان سب جوړ هغه ځوانان او هغه خلک چې د افغانستان د خلکو پیسو په وینو روزل شوي دي سره راوځي. دا د حکومت دولتي شریکي دولت نه په ملایانو مخکې نشي تللی.
مننه ښاغلی اندر، تاسو خبرې مو واخیستلې.
امر شمول حکومت سره افغانستان خلکو ته به ګټونه کې مثبت ډېر اوړي. چا به هغه کلې ټپلې د افغانستان خلکو قاتلونو به په زوره ځینو هېوادونو یو ځای کړي او د
مننه ښاغلی اندړ. ښاغلی شیرازم، دوه نور مسایل هم دي چې له تاسو غواړم وپوښتم. لومړی دا چې دغسې پالیسیان چې طالبانو مثلا د رسنیو په ارتباط باندې پرون خبرې کړي دي، تر دې مخکې هم د رسنیو په ارتباط ویلي و، د بیان د ازادۍ په ارتباط یا د مظاهرو د ځینو کړنلارې او سپارښتنې چې دوی کړې وي، بیا د نجونو په تړاو هم دوی ویلي دي چې باید شرعي محیط رامنځته شي، خصوصا د پوهنتون په مسله کې. دغسې پالیسیانو کې دوی وځه کوي، څومره به د نړیوالو واټن له دوی سره لري وساتي فکر کوي؟
استانزه سب خبره ده چې دلته دواړه خونه موجود دي، یو د طالبانو لپاره چونواکي په لاس کې دي او د حکومت مشرتابه او د حکومت ټول ادارې دوی په واکې دي. دوی لپاره اول خپل دا فکر پکار دی چې دوی بقا په څه کې ده، د دوی د موافقت بقا په څه کې ده، دوی د ثبات لپاره طریقې کار په پچیش کې په ګټه کې دي. زما په عقیده باندې که دوی ډیر زیات د پوخا په څیر باندې په مطبوعاتو بندیز ولګي یا د ښځو په حقوقو باندې دوی رانشي او یا مثلا د همشموله حکومت ته لار خلاصه نه کی، دوی به ډیر زیات ستونزې سره مخ وي او دنیا ورسره به مشکل وي چې دوی سره دغه وکړي په اصطلاح د دوی د پرسمت پیژندنې یا دوی سره د کومکونو په تړاو باندې یو قدم واخلي. زما په عقیده باندې چې د دوی لیدرشپ په دې فکر کې اوس مطلق لګیا دی چې کوم لار بهتره کولی شي چې هم د خپل جنگي قوتونه په دې کانې کې چې مونږه زمونږ جګړه د اسلام د نفاذ لپاره و په دې کې شک نشته د دې ملک نه د خارجیانو د وتلو لپاره وه خو زمونږ یوازې موارد هم جوړیږي چې مونږ د وطن نور جنګونو ته وینسو او بالاخره د نور جنګونو ته د نه تک په تسلسل کې یوازې بهترین لار دا کېدای شي چې مونږ د بندي ټولنې سره ښې اړیکې ولرو او په مناسبات کې ورسره لاړ شو ولې دا کار د مدوی ډېر په احتیاط اخلي دا دوی داسې یو دم باندې نشي کولی هلته ډېر
زما پوښتنه دا وه چې دوی که دغسې پالیسیانې وضه کوي دوی به دغه واټن څومره لرې ساتي اوس خو دوی پالیسیانې وضه کړي
واټن لري کېږي واټن نور هم لري کېږي او خرابېږي او دغه کېږي په دې کې شک نشته خو زه تاسو ته دا وایم چې زما فکر دا دی چې دوی په دغه کار به دې پروسه کې اوس لګیا دي په دې باندې کار کوي چې دې واټن د نږدې کېدو دپاره اسانې لارې برابرې کړي البته هلته خو یکجهتي تر اوسه پورې لا موجوده نه ده چې څوک څه غواړي هغه به کولی شي هلته یو 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 پراګندګي شته
دما بل پوښتنه دا وله تاسو نه کغلی شیر اعظم د تاسو دا مسله مو اخیستله چې د عربي هیوادونو د ملاتړ جلب د طالبانو لپاره څومره مهمه ده بیا که سعودي عربستان دغه سی اقدام کوي چې سیمه کې قدرت او هم د اسلامي هیوادونو سرلاره یادیږي
زه په مجموع کې د خلیج هیوادونو عربي هیوادونو رول په افغانستان کې ډیر زیات موثر ګڼم هغه په اقتصادي لحاظ په مذهبي لحاظ هغه په هر فکر باندې تاسو ورته وګورئ دا یو ضرورت دی د افغانستان سره ولې په دې کې په خو لږ مشکلات موجود وو چې هغه د قطر برلاسي وه او دلته مثلا د سعودي عربستان او بیا د اتحادیه د متحده اماراتو تر مابین د قطر اړیکې دا ټول چې اوس یې سره ټکنی کړي وو خو په دې کې هم ګوره دا اوس د طالبان اسلامي تحریک یو بهترین طریقې کار مخته کړ چې ګوا دا اعتمادي ورکر چې مونږ کولی شو چې ګوا تاسو سره هم په حسن نیت باندې لکه شل کاله مخکې چې سره ملګري وو په هغه ملګرتیا کې سره لاړ شو دا ګوره نن مثلا د آریانا پروازونه د کامیر پروازونه د دوبۍ او د دې ترمنځ شروع شول یا مثلا دا د سفارت په دغه کې بیرغ د دوی پورته شو لکه تاسو چې ویلې دا ټول د خو اړیکو د پاره یو قدم دی او زه یقین لرم چې د دې په اخیستلو باندې به آرام او سلوسلو دا مناسبات نور هم خوشي او دا به د افغانستان په خیر وي دا به د ولس په خیر وي او دا به د دې اوسني طالبان د اسلامي تحریک د حکومت په خیر وي
مننه کوم ښاغلی شیر اعظم د تاسو له ګډونه ښاغلی اندړ ورستۍ پوښتنه دا ده چې د طالبانو دغه ورستنۍ پالیسیانې چې دوی اعلان کړي دي دا به بالاخره د دوی د رسمیت پیژندنې دغه فاصله څومره اغیزمنوي فکر کوئ چې لا یې زیاتوي له نړۍ سره د دوی فاصله که څنګه
واضح خبر چې دا د دوی څرګندونې د دوی د رسمیت پیژندنې لپاره ګټه کوي خو راځي چې دا عملي شي او دا د موقتي ډول سره نه وي ځکه دوی په منځ کې ځینې داسې افراطي خلک چې د خپل حکومت کې مشکلات شاید ولري نو د نړۍ سره تعامل یو حتمي خبره ده موږ نشو کولی د نړۍ نه خپل چار اسد تجارتي او حق ورکړي او داسې ډیپلوماتیک اړیکې نه لرو دا دې ته متوجه دي خو
برعکس که دوی دغه د تنگ نظری او ځینې محدودې پالیسیانې وضع کوي زما هدف دا به څومره واټن د دوی زیاتوي که څنګه
دا نړۍ اوس پرمختګ خلکو جنتونه روښانه شوي دي خو نړۍ له مودې یو څه خپله امریکا متحده زموږ تصمیمې باید نه وي سره تصمیم چې یو له کونه زیات سفر دا خپله یو لویه خلا د کدري ده د دولتداري د پرمختګ لپاره یو فند چې موږ مخکې شو نو طالبان کوشش کوي چې هغه څه د نړیوالو عمومي چې د افغانستان له ملي منافر او د اسلامي مقدساتو سره په ټکر کې نه نو دا چې هر څه نشي کولی چې موږ د نړۍ موږ یو آزاد مستقل هیواد وړو او دلته هر هیواد خپل ځان ته تاریخ لري کلتوري اړیکې لري او مذهبي شرعت لري نو موږ افغانان کوشش کوو چې داسې حکومت چې هغه افغاني قوتي خو زموږ د سیمې او ګاونډي مسله شته هیڅ وخت نه غواړي چې په افغانستان کې یو پاتره کې بلکې ډېر خپلو مخونو لپاره غواړي چې افغانستان کې جګړه وي طالبان ته به ډېره مشکل دا هم چې څنګه دا بلانس وساتي چې د خپل هېواد په ګټه باندې قدم واخلي نه خاص د نړۍ په خوله او هر څه د سیمې د وادو د سړه جګړه چې دا روانه ده د دوی په تکرېدو په خاطر باندې خپل کم نه واخلي بلکې د خپل هېواد ملي منافع ته باید ډېر نظر وکړي او خپل خلکو ته امکانات ورکړي زموږ خلک چې ډېر په داسې سوي تجربه کې بور یو په لمبو کې سوي دي اوس هم ډېر زیات هجرتو ته مخامخ او ډېر زیات وخت په افغانستان کې ضرورت کوي دې موضوع ته باید طالبان ډېر متوجه
کړي مننه کوم مننه کوم تاسو له ګډون او توضیحات نه کور مو ودان اوریدونکو له تاسو مننه چې د ازادي رادیو دغه اونیز بحث مو تر دې دمه واورید کور مو ودان.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 490 9470 ولزره 970 او 15 90 مندل شي.
Five.